وخت ماسپښین درې بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په قبایلی سیمه کورمه کې د امنیتي ځواکونو وژنه، د یویشتمې ترمیم په اړه د جمعیت الاسلام په بلنه د بیلابیلو ګوندونو غونډه، د دې ترمیمه د قبایلی سیمو د اوسیدونکو هغه کومې تمې وي چې پوره نه سوې، په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان له مشر شیر احمد ایډوکیټ سره ځانګړې مرکه، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې درکو. په پای کې درته اونیز پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کوو چې د فرانسې له خوا څخه افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو یا بورسونو په اړه دی. خو په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول په مخړه د خبرونو سټو کوتا فکر مې جنسه کې د امنیتی ځواکونو په غاړی بمی برید کې سلور بوزیان وژل شوی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای د پاکستان په عین کې یوشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو غصبوي او په فرانس کې د پرونی برید یو تورن کا ځان پولیسو ته سپارل دي. تفصیل په کورمه جنسه کې د امنیتی ځواکونو په غاړی بمی چاودنه کې سلور فوزیان وژل شوی دي او دوه نور زخمیان دي. د سیمې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې دغه چاودنه د زیارت پر ورځ شاوخوا لس نیمې بجې په شابکو کې په گشت باندې روانو امنیتی ځواکونو باندې شوې ده. یو انتظامی چارواکي نن مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
د بغن خپل سیده د سین سدینه پورې غاړه شبق بټي یو ډېر هغه کې شو دا روتين دغه کې روانو یا کنوایي یش مشو هغه کې بیا بلکس نو هغه کې فینال غوډي اعلان چې تاسو کسان کوی شهیدان دي.
دا چارواکو په خبره ابتدایي معلومات خای چې دغه چاودنه د ریموت کنټرول په ذریعه شوې ده. د دې برید پر تر دې دما چانه د منلې دا کراچی په سورابګوټ کې د لټون عملیاتو پر مهال نن غرمه او مشکوک وسلوال وژل شوی دي. نسیمه پولیس مشر راو انور د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوال نه خته کې پنهخه شوی دي. هغه زیاته کړه په وژل شو کسانو کې یو تن د القاعده او پاتیش پګ نور د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي. دغه په خبره په سورابګوټ او خواوشاسیمو کې د لټون عملیات لا هم دوام لري چې د پولیسو 1500 سرتیري پکې برخه اخلي. یاد دی وی چې پرون د سورابګوټ په سیمه کې دوه پولیس والا د نامعلومه وسوالو په ډزو وژل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په ترګری کې ککړو کسانو ته زر سزا ورکولو لپاره له آئینی ترمیم سره پوځي عدالتونو ته لاره برابر کړه. دا خبرې نوموړي نن په عربي هیواد بحرین کې پاکستانی ټولنې ته د خطاب په وخت وکړه. هغه ویل دوی موږ فوزی عدالتونه جوړ کړل چې مجرمانو ته فوري سزا ورکړي شي. د دې ډېر سخت ضرورت محسوسېدل ځکه چې دا به ویل کېدل چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کېږي، عدالتي کاروایی هم نه کېږي. نو دې لپاره موږ یو لار موندل او په عین کې مو ترمیم وکړ. زه فکر نه کوم چې هغه خلک چې د نورو سرونه پرې کوي او وژنې د رحم مستحق دي. نوموړي هوډ څرګند کړ چې دوی کلکه اراده کړې ده چې پاکستان به یو پر امنه سیمه جوړوي. بلخو د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو مشرانو نن په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان په عین کې د شوي یویشتم بدلون په اړه او له هغې راهیسې پیدا شوي صورتحال باندې خبرې وشوې. تفصیل به په راتلونکو خپرونو کې واورئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان په عین کې یویشتم بدلون د ولس بنیادي حقوقو غصبوي. دا خبره د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي. شیر محمد خان ویل په پاکستاني عین کې یویشتم او دویشتم ترمیمونه د پوز واک پراخوي. نوموړي ویل
چې په چا دا تور لګېدلې چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت او خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی، نو مقدمه د هغه خلاف به شری کې په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست، بلکې هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمې ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي. نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
د پاکستان حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې د دوی په وینا په دې عدالتونو کې به یوازې په ترهګرو مقدمه چلوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې 12 وسلوال وژلي دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال په دتخیلو کې په هوایي بمباري کې وژلي دي. خبر پاڼه لیکي چې په دې پیښه کې د وسلوالو اوه موټرونه هم له منځه وړي دي، خو نه آزادو سرچینو د دې خبر تر اوسه پخلی کړی دی او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. رپورټونه وایي چې کابل ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاستوالو سفر یو څه ځنډېدلی دی. د جمهوري ریاست یوې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د ورځې پترس کې به دغه پلاوی کابل ته راورسیږي. د پاکستاني رسنو د رپورټونو له مخې په دې پلاوي کې د عوامي نشرګون مشر اسفندیار ولی خان، سینیټر افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی شامل دي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له هغو بې کوره شو افغان کډوالو سره د ژمي مرستې پیل کړي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمېر شاوخوا 2,15,000 دی، په کومو کې چې به کمبلې، جامې او د سونګ مواد ویشل کیږي. رپورټونه وایي په فرانس کې د پرونی برید یو مشکوک کسان پولیسو ته سپارلی دی، په کوم کې چې 2 ووژل شو. دا له هغه وروسته ده چې پولیسو درې داسې کسان معلوم کړل او د هغوی عکسونه خپاره کړل چې ښایي په دې برید کې لاس درلود. دا تسلیم شوی 18 دی او حامد موراند نومیږي. پولیسو د 2 نورو هغو کسانو په لټه کې دي چې سره رونه دي. په دوی کې یو سعید دی چې 22 دی او بل شریف کواشي نومیږي چې 24 عمر لري. د پولیسو په وینا داسې فکر کېږي درې واړه کسان د فرانس تابعیت لرونکي دي، خو ریښې شمالي افریقا منځنی ختیځ ته رسیږي. دا برید پرون په پیرس کې د یو تنظیم مجلې په دفتر په داسې وخت کې وشو چې د شارلی هب د نومې د مجلې کارکوونکو نیزه غونډه کوله. په دې برید کې ټول 12 کسان وژل شو چې 8 خبریالان او 2 د پولیسو افسران هم پکې شامل وو. په دې پیښه کې 1 تنه نو ټپي شوي هم دي. له پیښې وروسته فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولان دا پیښه یو ترهګر برید بللی او نن یې په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. بلخوا د پیښې سره په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې دمه د مشال ویډیو خبرونه ستاسو پام راګرځو. د کرنسی بیو او د موسم حال ته چې یوسف کاکړی وړاندې کوي.
نن د پنځشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 0.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.60 روپۍ او 1.60.50 روپۍ. یو پونډ په 1.05 روپۍ او 1.05 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.25 روپۍ او 0.25 روپۍ. د سعودي عرب 1 ریال 0.68 روپۍ او 0.68 روپۍ. او یوه افغانۍ په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 24 کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي، او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15، بنو کې 2 او 6، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه واوریدل او لاغه ورسته مو د کرنسی او د موسم حال له یوسف کاکړه واوریدی، او په دې غړي کې درته دغه رپورټونه لرو. نن سهار په یو پیښه کې په کورم کې امنیتي ځواکونه وشل سوي. څنګه وشل سوي او څومره وشل سوي؟
روتین دغه کې روان یا کانوایی یا مطلب کې ګش مشو هغې کې بیا بلد شوی، نو هغې کې زما په خیال فینال خدای اطلاع چې 4 کسان په کې شهیدان دي.
د پاکستان پارلمان تیر ورځ په عین کې 20 ترمیم وکړی، خو د قبایلي سیمو خلکو حکومت تمه درلودله چې پوره نسوه. او د نن ورځې اونیز پروګرام روښانه مستقبل: په فرانس کې د افغانانو د سکالرشپونو یا بورسونو په اړه دی. هلته په کومو څانګو کې افغانانو ته د بورسونو ورکولو ته زیات ارزښت ورکول کیږي؟
زراعت، محیط زیست څنګه، طب څنګه، دغه اړخونو برسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کې هم برسونه شته.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت: لکه څنګه زم په خبرونو کې واوریدل، په کورما ایجنسی کې نن یو پېښه شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا 4 امنیتي سرتیری وشل شوی دي. په دې پېښه کې 2 سرتیری زخمیان شوي هم دي. دغه 14 د په شاوخوا 10 بجې په شاپکو کې په گشت باندې روان امنیتي ځواکونو پر ګاډي شوې ده. طارق کورکزی نور حال راکوي.
پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي په کرم ایجنسی کې بامې چودنه شوې ده، ځکه چې څلور امنیتي سرتېري مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه چودنه د زیارت پوره شاوخوا لس نیمې بجې په شبکو کې په ګش باندې روان پر امنیتي ځواکونو ګاډې پسې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې بارودي مواد د سړک پر غاړه خښ کړی شوي وو چې په ضد یې دغه ګاډی راغلی دی. ده وویل چې ابتدایي معلوماتونه دا معلومیږي چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده.
مطلب روٹین دغه کې روان یا کنوائی یا مطلب ہے گش مشو آگے کے لکش آگے خیال فی الحال خدائی اطلاع ہے کسان کو شہیدان دی
دا همول چې بسمه کې د سرتیرو په خصوصي توګه د غډیوټي وا چې هر ورځ به د ټل نواخلا تر شبکو پورې د بمونو لټون کولو د پیښې وروسته ټول مړي او زخمیان د ټل پوزي روختون ته رسولې دي. په پیښه کې نخښوي زیاتره سرتیری د ټل سکاوټ د یو سل یو پنځوس وینګ سره تعلق لري. په مړو کې د لیوی ځواک یو سرتیری هم شامل دی. د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او لټونې عملیات روان دي. د دغې پیښې په اړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. افغانستان پولیس سره نږدې شبکو سیمه د کوزي کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې د دې نه وړاندې هم بامې چودنې شوي دي. په کرم ایجنسی کې د 2009 کال راهیسې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی چې لا هم دوام لري. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
او تاسو د کرم پاړه رپورت اوریدئ. بلخوا د پاکستان د سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام په بلنه نن په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو یوه غونډه رابلل شوې. دا غونډه اوس پای ته رسېدلې ده. زموږ همکار احمد الله یې په اړه تازه تفصیل لري. احمد الله، تاسو ته هرکلی کوم، که د دې غونډې په اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه کاکل صاحب. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ټول مذهبي ګوندونه چې کوم ایم ایم اے کې شامل او هغه د وفاق المدارس او دغه شان نور مذهبي ګوندونه چې کوم د هغه غړي نن اسلام آباد کې یو غونډه لپاره رابللی وو. وسته لږه شیبه وړاندې دغه غونډه چې کوم هغه ختمه شوه او د خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن دا وینا وه چې کوم په غونډه کې ګډون کوونکي ګوندونه وو هغه ټول په دې خبره متفق دي چې دا کوم ترمیم وړاندې کړی شوی دی، یوویشتم آئینی ترمیم. نو دا په دا امتیازي دی او ډیر تر هغه ګروپونه چې د هغه داسې دي چې هغه د فوزي عدالتونو نه مستثنا ګرځولې شوې دي. او موږ ټول په دې خبره په تشویش کې یو چې دا ترمیم تر هغه ته د آزاد ګرځېدو سبب جوړیږي. د مولانا فضل الرحمن دا وینا وه چې کوم دا ترمیم کومه مسوده چې هغه ته وړاندې شوه او د ملک پارلماني او جمهوري ګوندونو چې کوم نو دی دا یو ډیر زیاتې او کوچ لکه دا دغه کوزه کې دی کې د ملک د خلک چې دا تقسیم کړي. مخکې زمون کوشش دا و چې ټول ګوند ټول ملک چې کوم دی هغه دې تر هغه ری په ضد رایو زیشي او چې دی دغه نزان خلاص کی. خو د دې ترمیم د لارې دی دا په دوه حصو کې تقسیم کړي، یعنی هغه ویل چې هر هغه کس چې مذهبي کسي نو بس داسې کار دی چې هغه د خپل ګیره او خره او کې د لری کی. نو که هغه بیا دا قسمه کاروایان کوي نو هغه تبزکه ازادي چې هغه په دې فوزي عدالتونو کې نه وړاندې کیږي. نو دا یو قسم ته دغه چې کنده دی صرف مذهب پورې دا شی محدود کو پکار دا چې موږ ته ویل چې هر هغه کس چې فرقه یا نور دغه لسانی بنیادونو باندې څوک دغه کوي نو پکار دا ټول پکې شامل کړل شو. دا شان هغه ته هم سزاګانې ورکړي.
خو احمد الله، دا سره توڅ په دې غونډه کې کم کم ګوندونه را بلل سي او هغه هم چا ویناوي وکړي کنه؟
کاکل صاحب، لکه دغه چې څو پورې زموږ د مولانا فضل الرحمن ورور مولانا عطا الرحمن سره زما خبرې وشولې نو هغه دا ویلا چې په دې کې په ایم ایم اے کې شامل چې څومره ګروپونه وو مخکې چې کوم شپږ ګروپونه وو هغه ټول موږ را بللي. لکه مولانا فضل الرحمن په خپل ویل چې جماعت اسلامي او نور وفاق المدارس چې کوم غړي وو هغه په دې کې راغلل. دغه شان نور چې کوم ګوندونه دي مذهبي ګوندونه د هغه غړي هم په دې کې شامل وو. او دوی دا هم ویل چې په 28 جنوري موږ ټول دا فیصله کړې چې په لاهور کې به یو سیمینار راوړو او هغه کې به هم دا خبرې اترې کوو. ول دا محل خو صرف مولانا فضل الرحمن مطبوعات سره خبرې وکړي او نور چې کوم غړي هغه خبرې نه کړي. خدا دې چې نو یو شمیر مذهبي ګوندونو غړي چې کوم هغه مولانا فضل الرحمن سره یو ځای په پریس کانفرنس کې ناستو.
ډیر مننه احمد الله په دې اړه تاسو تفصیل راکړي. چې نور تفصیل راځي هم به ول اوریدونکو سره شریک کوو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
که یو خاطر د جمعیت العلماء اسلام په ګډون ځینې مذهبي ګوندونه په ډېره احتجاج کوي، خو بل خوا د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران یا بیا نور سماجي فعالینو هم پر دې یوشتم ترمیم نظر و. خو د دوی په وینا چې کومه تمه یې کوله هغه پوره نسولا دی وای دا یو موقع ولا د قبلی سیمو د پارلمان غړو لپاره چې ځینې داسې شرطونه په حکومت منل وای چې هغه د یوشتم ترمن برخه جوړ شوی وای او په قبلی سیمو کې ژوند عادي حالت ترغلی وای او ځینې اصلاحات شوی وای. په دې اړه زموږ همکار شانواز ترغزی له ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او ټولنیزو شخصیتونو سره خبرې کړې او دا ریپورت را لښلې دی.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه او د سماجی ډلو مشران وای چې د پاکستان په اساسي قانون کې په یوشتم بدلون کې د پارلمان هغه غړي چې د قبایلی سیمو سره تړاو لري ورته یو خمو خپل لاس ورغلی و چې باید د قبایلی سیمو لپاره یو شمیر آئینی حقونه غوښتل وي، خو دا موقع هغوی بیکار او یا ضایع کړه. د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي سید اخوندزاده چټان وای
بغیر د میډیا نه په خلکو کې اویرنس نشي رات نو هلته د کیمرا رولز دی ولګول شي. ما یو د گورنر نه د پاتا سیکریټ نه پکېده قانوني لایسنس اخیستی دی د اف ام چینل ارمی والا غنه پریدي د فضل الله چینل د افغانستان کې غټول خلک اوري، خو زما چې کوم چینل د خلکو د اویرنس لپاره جوړ کړی دی په غیر قانوني تور باندې پابندي لګولې.
بیا مې د پښتونخوا ولس تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د عسکري عدالتونو هیڅ قسمه ضرورت فاټا ته نشته، ځکه چې په فاټا کې له وړاندې د عسکري قوتونو قانون چلیږي.
فاټا په هله سره خو دوی مخکې چې سکل هغه وکړو دینا امید وي، یعنی خلک دا ګڼي چې ګڼي اوس به دوی د پنجاب بالپور جنګ او مرید کې ترګرو ته به څه ووایي، خو زما نه خیال کېږي دوی به هغه ووایي. د دوی په نمبر نمبر باندې طالبان د چرګانو په شان خرڅوي، ځکه ول افغانستان کې بیا دلته
د محمود ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومن هغه قانونونه هم په ګوته کړل چې باید فاټا ته غځول شوی وي.
مونږ د په هیڅ موږ ته خپل بنیادی ګټه ترلاسه کول په کارو او هغه دا وخت چې موږ د نسو وخت وسلوي دفې د خدمت کولو خبره کړې وي. موږ چې دی نو د سپریم کورټ د غزیدو خبره مو کړې وي، د های کورټ د غزیدو خبره مو کړې وي. موږ ته دا ټول شیزونه چې راغلي وي نو الب موږ ته پکې بنیادی ګټه هم ترلاسه شوی او دا څه بده مطالبه نه وه.
د جماعت اسلامي ډلې باجوړ ایجنسۍ مشر او پخوانی د قومي سملي غړي هارون رشید وویل چې عسکري عدالت او یا قانون لډیر وړاندې د قبایلی سیمې لپاره جوړ شوی.
په 2011 کې چې کوم نوې ریګولیشن هغه اوس په فاټا کې نافذ العمل دی، ایکشن ان هډ اف سیول پاور ریګولیشن دی. ته ریګولیشن ته چې فوجي افسرانو ته د اختیار تل دی چې هغه بغیر د څه ګواهانو نه یو سړی وجلې شي ټول عمر یې قیدي کولې شي او د چا مطلب دا چې کورونه او املاک هغه ورانولیم شي. او په دغه نوې ریګولیشن ایکشن نه دا سول پاور ریګولیشن باندې د 2008 نه عمل روان دی په قبایلو کې.
قبایلی ولس غواړي چې د پاکستان د اساسي قانون ټول اختیارات د قبایلی سیمو ته ورکړي شي چې دا خلک هم د نور پاکستان سره یو شان شي او ترقی وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هم د فوجي عدالتونو خبر کې چې په پاکستان کې د فوجي عدالتونو تاریخ ډیر زوړ دی. دلته په لومړي ځل د عدالتونو جنرال ایوب خان په وخت کې جوړ کسي او کارپوهان وايي په چې په خواني فوجي عدالتونو د سیاسي مقاصد لپاره کارول کېدل او تر دې ټولو او د ټولو غلط استعمال کېدی. د جنرال زولک په وخت کې د ډیر زیات استعمال وسو. ګلایس په خپل ریپورت کې په پاکستان کې د فوجي عدالتونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د جوړیدو یو لس کال وروسته د 1950 کال په اکتوبر میاشت کې په لومړي ځل په دې هیواد کې مارشال لا یا فوزی واکمنی نافذ کړل شو. په هغه وخت کې جنرال ایوب خان د هیواد واګې په لاس کې واخیستلې. په همدې وخت کې د فوزی عدالتونو اصطلاح مخه ته راغله. تاریخ پوهان وایي چې د جنرال ایوب خان په وخت کې فوزی عدالتونو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه چلیدي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه عامر متین وایي چې په پاکستان کې فوزی عدالتونه په اویایم لسیزه کې جوړ کړل شوی وو.
بس زیاده پر ان کې اوپر جو بدنامی آئی وو 70 کی دہائی میں بنی بنائے گئے
په 1900 اویایم لسیزه کې د بټو په وخت کې د فوزی عدالتونو په اړه قانون سازی شوی وو او د دغه عدالتونو زیاته بدنامي هم په دغه موده کې شوی وو. خود دې تر ټولو زیات غلط استعمال د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په وخت شوی وو. په هغه زمانہ کې دیتا کینګرو کورټس هم ویل کېده. په دغه عدالتونو کې د انصاف پیمانه لانجمنې وي.
امیر متین زیاته کړه چې بیا په اتیام لسیزه کې د جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې فوزی عدالتونه د سیاسي مشرانو، خبریالانو او د ولسی خلکو پر ضد استعمال شو. په دغه فوزی عدالتونو کې فوزی افسرانو به د مقدمه یو یا دوه اوریدنو وروسته د لسو کالو د بند سزا او یا د مرګ سزا اوروله. همدغه وجه چې په خلکو کې د فوزی عدالتونو ویره خوره شوه. د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر د جنرال ضیاءالحق د فوزی عدالتونو د تاریخ په اړه وایي چې عدالتونو به په هغه ځای کې د مقدمه اوریدنه کوله او سزاګانې به یې هم په هغه ځای کې ورکولي. دی وای
نیشن چې کوم تمنګا کوړې وهل وای او کوړې وهل په هغه وخت کې خصوصا د هغه ټارګټ پولیټیکل پارټي اپوننت چې کوم هغه پی 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 وا او په هغه وخت کې د کوړو چې کوم نظامو هغه دغه چې هغه به موبایل او داسې موبایل چې کوم یو ملټری کورس سنټنس کړی وو د پپو کیسو چا یو ماشوم چا تختولی وو او د هغه قاتلانې چې کوم نیولي وو نو هغوی ته پانچی پبلیکلی په دغه کې ورکړی وو چوک کې ورکړی وه نو د هغې د وجې نه بیا ډېر زیات خوف حراس وو.
بریګیډیر نذیر زیاته کړه چې د جنرال ضیاء الحق په وخت کې فوزي عدالتونو کې زیاتره سیاسي مشرانو ته سزاګانې ورکړل شوې وي. بیا کارپو خادم حسین وای چې په 1978 کال کې د سیاسي حریفانو پر ضد فوزي عدالتونه جوړ شوي وو. دی وای
په 1978 کې د بشان وشو چې هغه خلک کوم خلک چې دراصل سیاسي مشرتابه سره تعلق ساتي هغه د فوزي عدالتونو تر مخه په مختلف وختونو کې پای مقدمه وچلی دی. نو ګویا کې د دې تاریخ یو مارشل لا سره تړلی دی او دریم تړلی دی د سیویل قیادت یا د سیویل قیادت د مختلفو سیاسي جماعتونو مشرتابه د هغه مقدمه سره.
بیا په 1998 کال کې جوړ کړل شوی د فوزي عدالتونو تسلسل د جنرال پرویز مشرف د اوګدې مودي واکمنۍ پر مهال هم دوام درلودو او وس یو وار بیا په 2015 کال کې فوزي عدالتونه مخې ته راغلي. خو کارپوهان وای کو فوزي عدالتونه ته په تاریخي تناظر کې کتنه وشي نو موجوده فوزي عدالتونه د سیاسي قیادت په مشاورت جوړ کړل شوی دي او هیله ده چې دا به غیر سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شي.
د ګولایز رپورت اوریدي چې فوجي عدالتونو تاریخ ته کتنه کوله. هلته بیا د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه مشر او قانون پوه شیر محمد ایډوکیټ وایي د پاکستان په عین کې یوشتم ترمیم د اولس بنیادی حقوقو غصبوي. تیر ورځ د مشال ریډو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل یوشتم او دوهشتم آئینی ترمیمونه د پاکستان فوج واک پراخوي او اوس په فوج وکولای سي چې د فوجي قانون تر مخه پر ولسي وګړو هم په فوجي عدالتونو کې مقدمه وکړي. د هیواد د پاکستان سپریم کورټ یا هایکورټونه هم تر ترمیمونو وروسته د فوجي عدالتونو په مقدمو کې لاسوهنه نشي کولای. په امر سره له قانون پوه شیر محمد ایډوکیټ څخه پوښتنه کړي چې د یوشتم آئینی ترمیم تشریح څنګه کوي.
ماته چخکاری ظاهری طور د عین لاندې چې کوم حقوق دی هغه غصب کړی شوی دی ځکه چې عین کې چې کوم ترمیمات مخکې شوی دی خاص کر د لسن ترمیم کې نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی رائټ اف فیر ټرایل یعنی یو سړي باندې الزام دی نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درج شي یا فوجداری کیس په درج شي پټانه کې او هغه عدالت ته ځینو پکاره چې هغه ته د خپل صفایي پوره پوره موقع په لاس باندې ورکړي شي. دا قانون چې د ترمیم چې وشو نو دې کې هغه بنیادی حق چې دی هغه د خلکو نه واغسته شي ځکه چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت او خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد لپاره اسلحې او داسې ځونه استعمالوي نو مقدمه د هغه خلاف بشري کې په فوجي عدالت نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست بلکه هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمه ټرایل کوي نو ظاهر خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د عین پابند وي نه د قانون پابند وي نو د دې کې زیات امکان داسې دي چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
دویم بدلون هم شوه د 22م بدلون د پاکستان آرمی اکټ ورته وي دغه څنګه دی کې څه دي
دا هغه سره تړلې شوی ځکه چې د آرمی اکټ چې دی 1952 هغه کې یو خاص قسم مقدمات خاص کر د فوجیانو خلاف شدي چې هغه بغاوتو کې یا مطلب چې نافرمانیو کې یا نور څه داسې واقعیت نو دا غي مقدمه چې ده د فوجیانو خلاف د آرمی اکټ لاندې او ماغه فوجیان افسرانو کوله اوس دې کې چې دینو عام سیویلین وګړي چې دي هغه خلک به هم دغه ته آرمی اکټ کې چې ترمیم شو نه دغه په بنیاد باندې بدی په فوجي عدالتونو کې دغه خلاف مقدمه چلی.
شیر محمد صاحب تاسو ویل چې د یو وشتم آئینی ترمیم تر مخه تاسو ته د سیخکاری چې د پاکستان د ولس بشري حقوقونه غصب کړل کیږي د پاکستان آئین هر وګړي ته بشری حقوقونو ورکول ضمانت ورکړی او د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د دغه ضمانت د پخولو او عملی کولو ضامن ګرځول دي.
دا څه دي چې د عدالتونو چې دی په سپریم کورټ یا های کورټ نو دغه اختیار چې دی هغه د آئین په دایره کې دنه وی او آئین چې دی نو داغه نه دغه ادارې هم بار نشي وته اوس چون د یوشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نو هم هغه اختیار واغسته شه او آئین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دی دا جرایم چې دی یا دا خلک چې دی نو دا به فوجي عدالتونو کې نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د آئین یو خاص دفعه چې دا هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده. نو دې کې د عدالتونو وزارت چې دین هغه دی تړلې دي
د پاکستان د آئین غلمړي د فات شې دي چې بشري حقوقو ورکی بنیادی انساني حقوقو ورکی ولستا هر وګړی ته هغه هم موجود دي د ترمیم هم راغی د یو بل سره په تضاد کې نه دي.
ما خو تاسو ته دی خو هغه چې خبره چې د یو دوه کالو د پاره خبرو کړه چې دوه کال لپاره د یو مخصوص حالات دي د حالاتو په نتیجه کې دا خو حقیقت دی چې بنیادی حقوقونه چې دي نو دا متضاد دي دغه سره.
په دې ترمیم کې شیر محمد صاحب مهمه خبره پکې دا ده چې دغه پوځي عدالتونه چې دي دا به په مذهبي ترهګرۍ کې یا مذهبي سختریزه کې ککړو کسانو ته سزاګانې او ریا د حقوقي مقدمه وکوي. د ترهګرۍ تعریف په پاکستان کې موجود دی په دغه اړه باندې تاسو ته خلاخ کاری کنه ځکه په کراچۍ کې ډېر
دہشتگردی تعریف دے کے کھڑے دے نو پاگی کے خو دی خاص کر یو خبر چې د پاکستان د ریاست خلاف سوک جنگ کی نو که تاسو بنیادی طور دے تاسو سوچو کہ کدے تاسو بیا تعریف کوي نو په تعریف کې چې فرض کا د ریاست یو وګړی وجل کیږي یا هغه تختولې کیږي د پیسو لپاره نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې دغه په قانون باندې باندې دا یو گزار دی
صحیح.
نو هغه هم د دې دائرې لاندې راتلی شي
صحیح.
یعنی د کراچۍ چې کوم واقعیت یا بلوچستان کې چې کوم واقعیت کیدونکي دي نو یا دلته زمونږ په معاشره کې نن سبا کوم خلکو ته دمکې ورکولې کیږي د پیسو لپاره یا خلک تختولې کیږي نو دا ټول لغې په تعریف کې راځي
صحیح. نو صرف یعنی مذهبی بنی
یوازې مذهبی نه دی
بیا خو د استاس د خبر نه زده معنا هم خسته شم چې د بلوچستان کې کوم کار روان دی وسلواله مبارزه روان ده د دولت یا د ریاست خلاف هغه به هم پام دی
کوي بيخي بيخي صحیح ده بالکل هغه هم په دې قانون لاندې راځي او هغه به مطلب چې مقدمات په دغه خلاف هم چلول کی
صحیح. او هغه کسان چې د پاکستان د ادارو نیولې دي او ډیر زیات ورکړل شوی کسانو تورونه هم دی په پاکستاني دارو باندې چې دوی ورکړی دی د ترهګرۍ د عملیاتو پر مهال په سواد کې په وزیرستان کې نیولې دي هغه به هم همدې سره مقدمه کیږي کنه دا
غوښته ده دا څه ده چې د دې فوجداري قانون چې دی دا غي چې کله سزا زیاته ورکړي نو دا غي مازی کې دا غي عملی کېدل نشي کېږي دا قانون به د هغه ورځې نه عملی کیږي چې په کوم ورځ باندې دا پارلیمان پاس ک او بیا په هغه ورځ باندې چې کله صدر سه د سخت وخت دی باندې
صحیح.
نو چونکه د دې کې سزاګان ډېر زیات دي او د دې کې بنیادی حقوقونه سلب کیږي نو دا به د مازی نه چې کوم خلک مخکې نه وشوي دي نه پاغي نه لاګو کیږي البته نن نه پس چې چا خلاف مقدمه درش کیږي د دې قانون هغه خلاف پتا کیږي.
نو د پاکستان د هیومن رائټس کمیشن د خبر پښتونخوا د څنګه مشر شرومد ایډوکیټ سیزم الله همکار پامیر ساحل سره د 21م او 22م آئینی ترمیم پاړه باندې خپل نظر ورکولی ک یوې خواته قبایلی خلک د محل د بدامنۍ د مشکلات سره مخ دي نو بلې خواته د سیاحت او تعلیم د بنیادی سہولتونو په لټ کې هم د ستونزو ښکار دي. د جنوبي وزیرستان مثال خان نومي یو غریب تن چې یو لس کلن لور یې په تیلسمیا یا د وینې په ناروغۍ اخته ده وایي د بې وسۍ له وجې علاج نسي کولای خو ځایي چارواکي بیا مشال لري ته ویلي چې د لړکی به د مثال خان سره مالی مرسته کوي. په دې لکه حق له نور تفصیل زموږ همکار سیلاب مسعود راکوي.
مثال خان د سولی وزیرستان مدینه موڑ وسیدون قاعده دا غی ولس کلن لور نازیا حکومت د څلورم جماعت طالب علم دا د یولس کلونو نه د تلیس میا لیا په وجود شه د وینو و چې دو رنزنی ولې دا په دا وجه په مثال خان ستې ریجی لژ غوژ ورتا ونسای
همو لیر نازیا تلاسیم بیمارن ولې د مصر د علاج مخه نه ستا خپل سپنا باز د وینا ورکاو پور د مدینه موړ نه روبر د لیا ټانک شه
مزدوری وکړه چې سمې ګټلې وو هغه مې د نازیا په علاج خرج کړل اوس را سره هی سب پاتې نه دی
په دوبۍ کې مې چې څه ګټلې وې سل دوه شکولا مې تر کړې ما په دې باندې مې غونډ خرج کړل وې سم لانګیا ای وې پیسې واسنه لارو وې سچ کې ما مال سل پنځه ویزرا کاردان ربوندای شه د دې تامې وینا تا وخت یو پولیټیکل ته خو میټ اټلاین چې وکړ څوک ور پرځینا غریبونه او څونه وره ډیر مزو بچا مې د سخت ربوند کورونا دو در په دار ګرځ کلای وتا کلا بلتا ځون بند نه پې رچ څوک
مشال ریډیو چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر نواب خان صافی د مثال خان د حال نه خبر کا هغه په دار رنگ ملا تړو وک
ټولو نمخ کې خو زستګریا د کومه د مشال ریډیو چې زمونږ تر وړاندې د غریب مسكين سړی راوستلو د دې سره واقعي چې زمونږ دلی همدردی شته دي د ټولو نمخ کې خو زده ایجنسی سرجنټ اور لګم او دا غدا ځمواري لګوم چې هغه دې ته 15-20 دن بعد دې ته کم بلډ پکار وي چې هغه دې ته پروواید کړي باقی د دې د کیس ان شاء الله چې پی ایس ایف سره ډیسکس کوم چې دې ته مونږ چرته منتلی سکالرشپ کیږي
د سلام مسعود رپورټ چې د چارواکي پروژه ختم سو پوره منوورې دي ځکه چې وخت کم او خدرنی مې بجې سوي دي مليحا مرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکر میں جنسے کے دمنیتی زواکنوں پر گاڑی بمی چودنہ کے سلور پوزیان وجہ شویا دونور زخمیان لی چودنہ دا زیارت پورس شاہ خوالسی میں بچے پشابکو کے پگش باندھ روانو امنیتی زواکنوں باندھ شوی دا دبریت پڑا تر دے دماچانہ دمن لی دا کراچے پر سوراب گوٹ کے دلٹون عملیاتوں پر مال نن غرما او مشکوک پسوال وجہ شوی دی نسیم پولیس دا دغ پیخ پاڑا مشال ویڈیو تویلی دا کسان دا پولیس سرا پ مبینہ و سوال نخت کے پنخ شوی دی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وائی چے بترا گری کے ککڑو کسان تا زر سزا ورکول لپارے لائنی ترمیم سره پوزی عدالتونو ته لاره برابر کړه دا خبرې نوموړي پروي هیواد بهرین کې پاکستانی ټولنې ته د خطاب په وخت کړه نوموړي هوټ سرګن کړ چې دوی کلکه اراده کړې چې پاکستان به یو پر امن سیمه جوړوي د پاکستان یو شمېر مذهبي ګوندونو مشرانو نن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې غونډه کې ګډون وکړ په غونډه کې د پاکستان پایین کې د شوي یوشتم بدلون پاړه او لاغي رئیس پیدا شوي صورتحال باندې خبرې وشوې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان پایین کې یوشتم بدلون د ولس بنیادي حقوقو غصبوي دا خبرې د یاد کمیشن د پښتونخوا څنګه مشر او قانون پوه شیر محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړې د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې 2200 وژلې دي د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څنګه د چاشمې پر ورځ نوښت په خبر پاڼه کې ویل چې دا وسوالې په دتخیلو کې په هوایي بمباري کې وژلې دي خو آزادو سرچینو د دې خبر پخینه نه کړو نه هم وسوالو په دې اړه څه ویلي رپورټونه وايي چې کابل ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاستوالو سفر یو څه ځنډیدلې د جمهوری ریاست یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویل چې د ورځې پترس کې به د غپلاوي کابل ته راورسیږي او د فرانس پولیس وایي داسې درې کسان یې معلوم کړي چې ښایي د چهارشنبې د ورځې په برید کې لاس لري پولیس وایي داسې فکر کېږي چې درې واړه کسان د فرانس تابعیت لرونکي دي خو ریښې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته رسیږي
مليحا مرزاده وایي چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي
ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کلیک کی چې وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې تر هغه وروسته به هیڅ قسمه رعایت نه ورکړي کیږي او دوه کالو کې به ملک د تر هغه وروسته پاک کړي شي ادارې لیکي چې وزیر اعظم د کم عزم او یقین سره د ملک نه د تر هغه وروسته د خاتمه عہد کړي دي نو قام لپاره دا د خوشحالي وړ دي خو ضرورت د خبرې دي چې تر هغه وروسته مخنیوي لپاره کم قامي اکشن پلان جوړ کړي شوی دي نو په هغه دي په صحیح مانو کې عمل درآمد وکړي شي نو بیا به ممکن شي چې د ملک نه به تر هغه وروسته ختم شي ادارې لیکي چې ملک د جمهوریت عمل دی انتہائی مشکل دور نہ تیریگی نو ٹول گندون لہم پکار دی چرایو زیشی او دی ملک نہ تر ہگرے پہ ہر حال کے خاتمہ وکڑی وحدت اخبار پخپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله او خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام مشر منګل باغ په شمول د شپک سوه 15 تر هغه یو فهرست تیار کړی دی او د هغوی په سر یې په مجموعي توګه 2.8 میلیون روپۍ بیلې کړي دي اداریه لیکي چې د میډیا راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله د افغانستان کونړ یا نورستان ولایت کې پټ دی او حکومت افغان حکومت څخه د هغه د سپارلو غوښتنې کوي او د پیښور د پیښې وروسته دغه غوښتنو یاد زور نیولې ده ادارې لیکي که هر څو تر هغه د سیمې لپاره یو لوی خطر ده او د پاکستان او افغانستان وجودونو ته په ځانګړې توګه خطرې راولاړې کړې دي خو دا خبره مهمه ده چې د تاریخ په دې مهم پړاو کې کچرې پاکستان او افغانستان دواړه د تر هغه د مخنیوي لپاره یو بل سره په اخلاص مرسته ونکړي نو د تر هغه د ستونزو د قابو څخه وتلې هم شي ادارې په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې ضروری ده چې دواړه حکومتونه یو بل سره مرستو ته په حقیقي معنی کې لاسونه ور وړاندې کړي او دا خبره باوري کړي چې هغوی خاوره بعد یو بل په ضد په یو صورت کې هم استعمال دوته ورنکړل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حملې وروسته د ملک تعلیمي ادارې بندې ساتل مجبوري او ضرورت وو، او د پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وینا وه چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړی شوي دي چې 12 جنوري پورې د سیکورټۍ انتظامات مکمل کړي، او ټاکلې شوې نیټې پورې که کم سکولونو د سیکورټۍ انتظامات پوره کړل نو ورته به د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړی کیږي. اداریه لیکي چې د سکولونو حفاظت لړکې د سکولونو په انتظامیې د ذمواری اچولو سره سره د حکومت هم فرض جوړیږي چې دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي. که پولیس نفری ورسره کم وي نو په عارضي توګه دې برتیانې وکړي او یا د اف سي اهلکار په سکولونو تعینات کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د پرایویټ سکولونو سره سره د سرکاري سکولونو حفاظت لړکې هم څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. حکومت له پکار دی چې سرکاري سکولونو انتظامیې ته په هنګامي بنیادونو فنډ ورکړي او داسې فضا دې پیدا کړي چې ترهګر تعلیمي ادارو ته نقصان رسولو لړکې څه منصوبه بندي ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د پوجا عدالتونو جوړولو لپاره د هیواد په آئین کې د ترمیم موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا کریسچن ساینس مونیټر ورځپاڼه په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلت پر مهال په تیرو 2 کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې سوي پرمختګ په حواله لیکنه خپره کړې ده. ملیحه مرزاده ته به غوښتو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پارلمان د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د دغه هیواد په آئین کې ترمیم راوستلو. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري د تورنو کسانو خلاف کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالب وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپلواک ریاست په توګه تقریبا نیمه موده تر پوځي واک لاندې تیره کړې ده. ځینو تنقید کوونکو د نهې د ورځې آئینی ترمیم یوه نرمه کودتا بللې ده. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه پالیسۍ او د کامی چارو یوې شنونکې هما باکر لخلی لیکي چې دا د پاکستان د پوځ کامیابی ده چې د پوځي عدالتونو نگرانی کوي او په فیصلو کې ورته اختیار ورکړل شو. خو پوځي عدالتونو کله هم د ترهګري په مخنیوي کې کامیابی نه ده حاصله کړې. د هغې په خبره په پاکستان کې د ترهګري مسله یوازې د عدلیې له پلوه نه شي حل کېدی، بلکې دا ژورې جړې لري. خو بیا غربي سفارتکاران وایي چې کېدی شي د لنډمهاله وخت لپاره د پوځي عدالتونو فایده ورسیږي او هغه خلا ورډکه کړي چې د غیر پوځي عدالتي نظام د هغو ججانو له امله پیدا شوې ده چې د ترهګري کیسونو سره تړل شو کسانو ته د سزا ورکولو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د نهې په ورځ په رایو کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ، خو بیا په پارلمان کې ځینو اسلام پلو سیاستدانانو ترې ډډه وکړه. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دغه آئینی ترمیم به ملک اوویشي. ځینې بیا په ترهګري د تورنو کسانو د محاکمې تیز رفتاره پروسې ته پر مذهب د یوې حملې په سترګه ګوري. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بهرني مداخلې له امله په ترلاسه شوو ګټو کې یوه د ښځو حقونه دي چې په دې وروستیو 2 کلونو کې پکې خوالې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې 4 میلیونه جینکۍ سکولونو ته ځي چې د دغه هیواد لپاره یو ریکارډ دی. بلخوا په هیواد کې ښځینه پولیس والا، پایلټانې، ججانې او ګورنرانې هم کار کوي. د افغانستان آئین ټولو ته یو شان حقونه ورکوي. خو بیا په دسمبر کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې آکسفیم رپورټ وایي چې لاپروایي یو لامل کېدی شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوو کوششونو ته تاوان ورسوي. بلخوا د بهرني امداد نگراني هم د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده. د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان د بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرال لخوا خپور شوی رپورټ وایي چې د امریکا د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د USAID لخوا د هغو میلیونونو ډالرو د څارنې، نظم او احتساب کولو کومه اداره نشته چې د افغان ښځو لپاره دغه هیواد ته ورکړل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو امریکایي سینیټر میرمن ډایانا فینسټین وایي د افغان ولسمشر هغه غوښتنه مهمه ده چې نړیوال ځواکونه دي د 2014 کال نه پسم په افغانستان کې پاتې سي. نوموړی وایي دا کار ځکه اړین دی چې د نړیوالو ځواکونو بشپړ وطنه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو خطر زیاتوي. نجیب عامر رپورټ لري.
د امریکا د سینیټ یو غړی میرمن ډایان فینسټاین وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه غوښتنه ارزښت لري چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو په اړه له سره فکر وکړي. نوموړي په واشنگټن کې د مشال رادیو انګلیسي څانګې ته په امریکا کې ویل
د غنی خبره ارزښت لري. زما په اند دا ډېره مهمه وي ځکه هغه دا خبره تسلیموي چې افغانستان روسانه د نړیوالو ځواکونو ضرورتنه د افغانستان د بقا لپاره خطرناک کیدی شي. زمالویا اندېښنه وسلوالو طالبانو ته ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مودې د غزیدو خبره د خپل کار د سلو ورځو تیرېدو په درشل کې کړې ده او لدې یوازې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل جنگي مشن ختموي او د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره یو نوی مشن پیلوي. د دې پلان له مخې یوازې 13,500 نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي، خو بل پلو د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت عام افغانان اندیښمن کړي او کارپوهان هم وایي چې که د پلان له مخې د 2018 کال تر پایه ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل نو هیواد به د اړې ګړې سره مخامخ شي. خی همدا اندېښنې د ولسمشر غنی سره هم ملې وي. امریکایي سناتوره میرمن فینستاین وایي افغان ولسمشر د دې لپاره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو موده غځول غواړي چې هغه په خپل ملک کې د استحکام غوښتونکی دی او د ملک د اقتصادي وضعیت د لوړولو هڅه هم کوي او دا هر سهله شونی دی چې افغانستان د وسلوالو لګواخونو خوندې وي. تر اوسه سپینې ماڼۍ دا خبره په ډاګه کړې نه ده چې آیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه پر ځای کولی شي او کنه، او آیا نړیوال ځواکونه به د 2018 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي او که د پخواني پلان سره سم به ټول نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل هر ډول ماموریت د دغه کال تر پایه ختم کړي.
د افغانستان په اړه یو بل رپورټ لرو. دا رپورټ درته نجیب عامر وړاندې کړی. خو بل رپورټ دا دی چې امریکایي مجلې رولینګ سټون یو رپورټ وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو اعلان کړی، خو د ډرون بریدونو له دوام څخه ښکاري چې په اصل کې لا هم جنگ ختم شوی نه دی. تفصیل په دې رپورټ کې واورو. امریکایي مجله رولینګ سټون وایي په افغانستان کې د ډرون اصول بدل شوي نه دي او له دې سره سره ځینې نور لاملونه دا په ګوته کوي چې په دې هیواد کې لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. مجله زیاتوي سربېره پر دې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو اعلان کړی، خو د مجلې په وینا جنگ لا هم پای ته نه ده رسېدلې. مجله پر مخ لیکي چې حقیقت دا دی چې اوباما انتظامیه لا اوس هم افغانستان یو خطرناک هیواد ګڼي. رولینګ سټون ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې په 2015 کال کې به هم افغانستان د خطر د متوجه کولو یو مهم ځای ګڼل کېږي. د چارواکي په وینا چې د ولسمشر د ډرون د طریقې کار او اصول په اړه چې د پی پی جی په نوم کومه پالیسي ده، هغه پر هغو سیمو نه لاګو کېږي چې اوس هم خطرناک ګڼل کېږي. مجله زیاتوي په افغانستان کې ډرون بریدونو په اړه لږ رپورټونه ورکول شوي دي. رولینګ سټون لندن میشتي ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د 2014 کال د یو رپورټ حواله ورکوي. دا رپورټ وایي برتانیا او امریکا په افغانستان کې په مجموعي توګه تر زر زیات بریدونه کړي دي. رولینګ سټون زیاتوي چې د وایټ هاوس د دې اعلان معنی دا هم کېدلای شي چې شایي په پاکستان کې هم ډرون بریدونه لا هم دغه سي دوام ولري. د مجلې په خبره په پاکستان کې د ډرون بریدونو مقصد دا دی چې هغه وسلوال وارلمخه ووژل سي چې د پولي حقي غاړي تاوړي او پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تکل لري. د رولینګ سټون په خبره د تیر کال په پای کې هم دغه بریدونه په پاکستان کې روانو او په 2015 کال کې هم لا دوړاندې یو برید سوی دی. د رولینګ سټون رپورټ موري دی. او اوس هم درته د اونیز پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې اونۍ په روشانه مستقبل کې خبرونه کې معلومات اوري چې فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره موقع څه دي او څنګه ترلاسه کېدلای شي. دا تاسو ته منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمیر داسې څنګه مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو او دا به هم واوري چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګري ترلاسه کولو موقع د نشت برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې آلاس دکړه کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټي او ریاض درمل د پېښور یونیورسټي نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا اتیا بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس د کړې کړې وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضه هغه اسناد ارزیابي کیږي. وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیول سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي. ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخلول کېږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغه هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفه یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیايي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولای شي. دلته بیا نو زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نامو پوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي، د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو بده کې تبندوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغه د خپل د تحصیلي ډګر کې خرول لوبولوي، خینو مری اخستوي، هغه دوی سلیکي خودلی برسیر هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په خېګنه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لو بولای دغه په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه محصلین چې خه سکلز ولري او کولای شي په ټولنه کې پراتلونکي کې په خپل بخش کې خرول ولوبي، هغه محصلین په نظر کې نیول کیږي او غوښته د برسر کول کیږي.
نو موړه زیاتوي چې یو تن ک بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره حل ځل کوي نو هر مقام ته ځان رسول شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي، د نور خرص خوراک او واستوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونه کې د ټول مشکلات په نظر کې نیول شوی او د اسانتیاوي او محصل ته ورکړل شوی وي. کومنګ ګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زمونږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستری موږ په خوشبختیم دا چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوي راکړي چې موږ کولای شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحی لیاز نه بیمه وي مونږ ته وګونه پیسې راکوي چې مونږ بیمه یو او د وسیدو د لپاره مونږ ته د غیبی پیسې راکوي په مجموعي ډول بداسي وایي ما چې د یو محصول چې دلته راځي هغه ټول اسانتیاوي چې یو محصول د لپاره باید وي چې زده کړی پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلات غک پینوي دا ټول دی په نظر کې نیول وي
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو مقوته رسای نه لري که خپل دا کمه پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قانونو سیالي کولی شي د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نوري خبرې هم کړي چې د یوې لنډې د مینه پس په یووري مشالې ډیو سره اوسئ د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي سډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نه مپختلی چې د افغانستان پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني
د هغه زمونږ استاذ د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره اکثر وای ډیر توپیر لري خصوصا په عملی ډګر کې دلته د تخصص څنګه چې دی د بشن روسته د ماستر یا د پی ایچ ڈی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړي شي عملی برخو کې کار وکړي عملی پروژې دوی تور کول کیږي او په هغه بخښنو کې دوی استفاده کولای شي د ریسرچونو نه د سیړونو نه چې نور په هانه په دنیا کې کړی دي دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت انلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړونو نه خبر اوسيږي او خپل علم لدې طریقه بډای کی نو د خلک په عملی میدان کې ډیر کوخخ کوي چې محصلین په اړتیا ژوند کې وکړي شي دغه سیستمزي د عمل د ډګر نه حل شي په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلین باندې کوخخ کیږي چې تیوري مضبوطه اوسيږي خو د عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زموږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زموږ تیوري دی قوي وي او پریکټیکل دی ضعیف وي او همدا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارد کې خوانی شي کولای شي عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپږم یا ماستری وکړي نو د هواد کې پاتې کېدل او سکار روزګار هم کول شي او کسنګ صلاح الدین وای
بالکل کولای شي عموما بورسونه داسې پلان شوی چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصول کده هر هواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هواد کې د خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هواد په ګټه هغه وکړول شي او همدارنګ هغه ته د زمينه هم مساعده دي شي او دا چې هغه دلته ډاکټراو کې تخصص پکې وکي خو هغه ته فیصدی ډیره کمه ده اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هوادونو ته ځي او بیرته د خپل هواد په رغونه کې فعال برخه اخلي خو دا څه مشکل نه ده که محصل د ماسترۍ نه پس دلته د ډاکټرا د لپاره ځان ته زمينه مساعده وي چې عموما د محصل د شوق د محصل د خوخه پورې اړه لري لاړ شي خپل هواد ته هواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې و میاشتې کال نه پس د ډاکټرا د لپاره آمادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي
خو ریاض درمل بیا وای چې د ځنې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلي لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پس خپل هواد ته ستون شي هلته سمو د کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي
زما په نظر باندې درې عمدل عاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي ټول لومړی خو دا چې هغه خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هواد تراغلي هغه نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړ زده کړو مکملول وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي دلته به یو څه کار کوي او هغه وروسته کبي اکثر کولای شي چې اعلی تحصیلات ادامه ورکړي یو خو دا وجوي دوه موجوده وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نکړي چې دلته پی ایچ ډی کې ځان انرول کړي، ځکه بعضې هیوادونه داسې شرایط لري که ته غواړې پی ایچ ډی کې ځان انرول کړي باید د هغوی یو څه ضرورتونه یا د هغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضې محصلین نه شي کولای ریکوایرمنټس پوره نه کړي، بیرته وطن سنېږي. درېیمه وجه دا ده چې په افغانستان کې موږ مسلکي کدرونو ډېر کمی لرو. افغانستان کې مسلکي کدرونو ته ضرورت دی. دا خلک چې مستري وکړي دوی دغومره په ځان باندې بسای شي چې پوهېږي چې په افغانستان په بیا رغونه کې زه یو ښه رول لوبولی شم، او که زه چیرته لاړ شم زه کولای شم چې د هغه خارجي مشاورینو ځای ونیسم څو چې په زرهاو ډالر هره میاشت د افغانستان د بودیجې نه یا د خارجیانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوستونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه وي هلته د کار کولو. او عموماً هغه خلک چې ماستري وکړي هغوی غواړي چې څه عملي کار وکړي تر څو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او دا په هغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت ورته لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کېږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې څه وجوهات دي؟ صلاح الدین پدې اخلوای
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې دې پروسه کې ځان شامل کړي، او همدارنګه بدبختي زمونږ دا ده چې د دې نه زیات خلک مستفید کیږي چې په ښارونو کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنیو سره په اړیکه کې وي یا غڅاري. مننه کوم ستاسو نه چې د دې رادیو د لارې زمونږ د کلیو بانډو ته ستاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې صبر سونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې دا د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمې پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي، د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا ښاري خلک زیات لاسرسی لري او غي پروسه ښه څارلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاوو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره وګپ وګه باندې لاړ شي، باید د تعلیم په ګاډه باندې سنبالي. او تعلیم کولای شي موږ د تیرو موږ تجربې لرو ډېرې ترخې، او د هغې غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبتونه. موږ تعلیم وکو او چیرته لوړې زده کړې بیا خصوصاً وکو، موږ کولای شو چې ټولنې ته له بلې زاویې وګورو او د پرمختګ له زاویې وګورو، او د تعلیم په همدې هنر سره موږ کولای شو چې خپل خلک له تیارو راوباسو او د رڼا او سباون طرف ته بوزو.
داراز صلاح الدین د افغانستان نوي کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته ده چې د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوازینی حل زمونږ د پاره زده کړې دي، او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید موږ پرې نږدو، او زده کړو لپاره یو داسې لاره غوره کړو چې زمونږ کورنۍ اقتصاد، عموما زمونږ محصلین بیچارهګان د کورنۍ اقتصاد د وجې نه زده کړو نه پاتې کیږي. نو موږ خپل دا ژوند داسې اداره کړو چې هم زمونږ کورنۍ اقتصاد ته مشکل پی ته خطر پیښ نشي، زمونږ کورنۍ هغه اقتصادي بهیر هم په دوام ومومي، او موږ زده کړې وکړو. او خوشبختي دا ده چې په نړۍ کې زمونږ په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوی ده چې یو محصل کولای شي چې هم وظیفه وکړي، هم زده کړې وکړي، هم کورنۍ کار وکړي، هم د کور پالنه وکړي، هم زده کړې وکړي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکی ښه ولري، که غواړي چې راتلونکی کې یو افتخار سره ژوند وکړي او د یو ښه خاروند په صفت باندې په افتخار سره وایي چې زه د خپل هیواد لپاره ما زده کړې کړي او دغه په پرمختیا کار کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینی هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي، او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ.
دو دو یو یو دو سلور یو دو یو او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
د تاریخ پانا
گندارا دښتون خوا صوبې زور نومو بل احساس دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه تبلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپج